السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان امنیتی ادارې وایي د ولسمشر غنی د لارښوونې له مخې به د کابل ښار په څلورو امنیتی زونونو وویشل شي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل تروریستي ډلې دي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو او راپورونو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په تذکیرو کې اتاویا زره تکراری تذکیری موندلی. د جرمنی یوې محکمې نن یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ ملګری د چاقو د برید په جرم په وکاله بند محکوم کړ. او د روسیې او سوریې الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې پر یو ښار نن سختې بمباری کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. په ځینو رپورټونو کې د مړو شمیر 14 یا 18 ښودل شوی. د کندهار ولایت سرپرست وایاند عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په خنن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لاره د ژړې ولسوالۍ په حوزې مدد سیمه کې شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند یو 404 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره و د یو مازدا موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو شمانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز زیاتوي چې په وژل شوو کې درې ښځې او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. د پیښې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په منځ کې اتاویا زره تکراری تذکیرې موندلې. د دې کمیسیون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېر تذکیرې د هغه 3.5 میلیونو کسانو په تذکیرو کې تکراری موندل شوي چې تر اوسه مشخصات په ډیټابیس کې ثبت شوي. ښاغلی هاشمي وویل د ډیټابیس په وسیله به څېړنې د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي او د څېړنو تر ختمېدو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمي وایي دغه اتاویا زره تکراری تذکرې د رای ورکوونکو لیست نه لري شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دغه سیستم نه په ګټې اخیستلې به د 9 میلیونو راجستر شوو رای ورکوونکو نیمګړتیاوې وپیژندل شي. د جرمني په درامستاد کې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ 10 کلنې ملګري د چاقو د برید په جرم په وکاله بند محکوم شوی. د افغان په 2015 کال کې جرمني ته تللی و او ځان یې 13 کلنۍ کم بللی و. د جرمني محکمې د دې افغان عمر 10 کاله بللی او پرې د سزا حکم د تنکیو ځوانانو د قانون پر بنسټ کړی. د درامستاد محکمې موندلې چې د افغان کډوال د 2015 کال په پای کې خپله 10 کلنه جرمني ملګري د چاړه په ګزارونو سخته ټپي کړې وه. د جرمني په محکمو کې دا محل نورې داسې قضیې هم تر څېړنې لاندې دي چې پکې افغان کډوال پر نجونو د چړو په بریدونو تورن دي. د روسیې او سوریې الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې پر یو ښار سختې بمباری کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي له هغې وروسته چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد پر ادلب د پوځي عملیاتو ګواښ کړی دا هوایي بمباری تر ټولو سخت بریدونه دي چې په دې ولایت کې ترسره کیږي. دې ډلې ویل چې د شنبې د ورځې په لومړیو 3 ساعتونو کې نږدې 6 روسیې الوتنو پر ادلب بمبار کړی. رپورټونه وایي چې د سوریې د حکومت هلیکوپټرو هم دغلته د خان شیخون د ښار په څنډو کې پر کورونو بیرلې بمونه ولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشران په تهران کې په یوه غونډه کې پر ادلب د برید په مخنیوي کې یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. د جمعې په ورځ په ادلب کې په زرګونو ولسي خلکو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې پر دې ولایت د سوریې د حکومت د ممکنو عملیاتو پر ضد اعتراضونه وکړل. د عراق بندري ښار بصره کې چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ توغندې ویشتل شوي. د بصرې ښار په وروستیو 2 ورځو کې د پرله پسې اعتراضونو شاهد دی چې کله ناکله په تاوتریخوالي هم اوښتي. په دې بریدونو کې د چا د مرګ ژوبلې یا د هوایي ډګر د فعالیت د ګډوډېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. په همدې ورځ د عراق د روغتیا وزارت وویل چې د بصرې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د ککړو اوبو له څښلو وروسته ناروغ شول. د عراق روغتیایي روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې اعتراضونو کې 50 کسان چې 80 ملکیان او 2 پولیس ټپیان شوي هم دي. د جمعې په ورځ په بصره کې پاریدلې اعتراض کوونکو دغلته د ایران کنسلګری ته اور واچو. مظاهره چیان دې کنسلګری ته د عراق په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د وسیلې په سترګه ګوري. په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي ټلویزیون خبره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد هر ورځ د امریکا څخه پیغامونه ترلاسه کوي چې غواړي له ایران سره د اتومي پروګرام پر مسله خبرې وکړي. نوموړي وویل له یوې خوا امریکا هڅه کوي چې د ایران پر خلکو فشار راوړي، له بلې خوا دوی موږ ته په بېلابېلو لارو هره ورځ پیغامونه استوي څو مذاکرات ورسره وکړو. د امریکا ولسمشر د مې په میاشت کې د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له هغه اتومي تړون امریکا وویستله چې له مخې د تهران اتومي پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې بندیزونه لري کیږي. ولسمشر ټرمپ پر دې تړون انتقاد لري او وایي چې ایران په بشپړه توګه د اټومي پروګرام او په سوریه او عراق کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه مانی کوي.
له اجمل ان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه د کابل ښار د امنیت لپاره د ښار په څلو امنیتي زونونو وشل کیږي.
کابل په څلو زونو باندې وشل کیږي او هغه سیمې چې هغه زیات تهدید لاندې وي هغه به تقسیم بندي کیږي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې زیات مسؤلیت پر تروریستي ډلو راځي. په اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان له واکسینه پاتې او تازه پکې د ګوزند یا پولیو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
دا داسې فامیل ده چې د کلونو را په دې خوا ته خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه تطبیقو.
د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا اے پی ایل سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. دا څرګندونې د کرکټ بورډ رئیس کړي دي. په سوریه کې د روان وضعیت او پر ادلب ښار باندې د سوریې د حکومتي ځواکونو د برید په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی د لارښوونې له مخې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو لپاره کابل په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د یاد وزارت د وایان مرستیال نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د کابل د ښه امنیت په خاطر له دې وړاندې هم ځینې طرحې عملي شوې او ښې نتیجې ورکړې دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کابل نفوس او پراختیا ته په کتو دا کار ګټور ګڼي خو په انسجام هم ټینګار کوي. یوسف خان زدران د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د پلازمېنې کابل د ښه امنیت په خاطر دا ځل کابل په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې طرحې له مخې به د ګواښ لاندې سیمې درجه بندي شي او یو پر بل پسې به لکه د کابل د زړه په څیر چې ګرین زون یې بولي امنیتي تدابیر ونیول شي. د یاد وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کار د کابل د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې اغیزمن وګاڼه.
جلال ماب جمهور رئیس په هدایت هم همدغه دی چې لا زیات امنیتي تدابیر ونیول شي. په دې برخه کې په ګډه درې وړه ارګانونه کار کوي. کابل په څلورو زونو باندې ویشل کیږي او هغه سیمې چې هغه زیات تهدید لاندې وي هغه به تقسیم بندي کیږي چې وکول شي د کابل ښاریانو لپاره ښه امنیت تامین کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کابل د لویدیځ سیمې د ځینو اوسیدونکو سره په ناسته کې دې موضوع ته اشاره وکړه. دا ناسته د کابل په لویدیځ د شتبرچی سیمه کې د پرله پسې حملو او د غشان د عاشورا مراسمو د ښه امنیت په خاطر په ار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست له دې وړاندې د کابل لپاره ځانګړی امنیتي پلان هم جوړ کړی و چې ویل کېږي له دې وروسته به د زونونو په چوکاټ کې عملي شي. ولسمشر غنی ویلي ګواښونو ته په کتو د امنیت په خاطر اوسني اقدامات کافي نه دي او باید لا کار وشي. کابل ولس امنیتي حوزې لرلې خو په دشت برچی کې لوړ ګواښونه لا دمخه د دې لامل شوي چې هلته 13 امنیتي حوزه هم اضافه شي. خو پوښتنه دا ده چې د دومره حوزو د کابل د ګارنیزون په موجودیت کې د څلورو امنیتي زونونو رامنځته کول د امنیت د ښه کېدو لپاره څومره اړین او پر ځای اقدام دی. د امنیتي چارو کارپو هایګل سلمان خیل د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي دا هغه مهال ګټور تمامېدلی شي چې ورځنی راپورونه یې واورېدل شي.
په دې وسط د نقطې نظر نه په دې حوزو کنټرول هم مشکل ده، نه کېږي نو د ما په نظر کچېری دغه په زونو تقسیم شي او علاوه دغه نه چې په زونو تقسیم شول او تعقیب شي کنټرول شي په نظامی بش کې دغه مهمه خبره ده چې وظیفه ورکول دی وظیفه کنټرول او گزارش اخیستل دا کنټرول تر هر څه بهتره ده.
دی وی د کابل نفوذ زیاته او آبادی پراخه شوي ځکه نو که کنټرول ډیریږي د اسکرې د اصول له مخې ښه نتیجه ورکولی شي.
و امریدل چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وی د ولسمشر محمد اشرف غنی د لارښوونې لمخې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو لپاره کابل په څلورو امنیتي زونونو ویشي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ شوبله مسؤل تروریستي ډلې دي. د اجرایی ریاست مرسیال ویان امید میسم دغه څرګندونه د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو د هغه راپور په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وکړې چې پکې ویل شوي د ملي یووالي حکومت په څلور کلنه دوره کې په افغانستان کې څلوېښت زرو ملکي وګړو ته مرګ شوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا حکومت په دې برخه کې ګرم بولي او وایي چې افغان حکومت د ولکي وګړو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د دې موضوع جزئیات د واصل وسال په ریپورت کې دي.
د ملي یووالي حکومت د څلور کلنې دورې پر مهال زرګونو ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې اصلي مسؤلین د افغانانو دښمنان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی.
گزارش هم که سازمان ملل متحد نشر کردن
دی وای کوم راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان خپور کړی دی د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ملکیانو د مرګ شوبلې اصلي مسؤلین د افغانستان د خلکو دښمنان په ځانګړې توګه تروریستي ډلې دي چې زموږ په وړاندې نامشروع جګړه کوي. ښاغلی میسم وایي تروریستي ډلې زیاتره وخت د ګڼې ګوڼې ځایونه لکه روزنیز مرکزونه جوماتونه او لوبغالي په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې چې د ملي یووالي د حکومت په څلور کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو چاودنو او حملو کې څلوېښت زرو کسانو ته مرګ شوبله اوښتې. دغه څرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکک افغانستان ته د خپل دو ورځني سفر پر مهال کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون د ملګرو ملتونو یاد راپور ته په اشاره سره وایي چې لا د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلیو کې خلکو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه کره معلومات نشته. د دې کمیسیون مشر فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې ښکېلو دواړو لوریو د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دا وایي مخالفو لوریو د غیر نظامیانو د جګړې فرهنګ ته هیڅ درناوی نه دی کړی او حتی په ښځو ماشومانو یې هم رحم نه دی کړی او هغه ځایونه چې غیر نظامیان پکې میشت دي او د خلکو د ګڼې ګوڼې او راټولېدنو ځایونه دي تر حملو لاندې راوستي. په زیاتره مواردو کې د خلکو په کورونو هوایي بریدونه او د وسلوالو مخالفینو لخوا د خلکو د کورونو نه د سنګر په توګه استفاده کول په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو لاملونه خودل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. لاډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل
د نظر نظامی ته د ملکی تلفات ډېر دی او علت دا دی چې حکومت پاتې راغلی دی په دې کې چې د ملکیانو حیات غوښ غوري او دوی ته زمینه د مساعد د خپل روزمره ژوند او کار مساعده کړي. هر څه چې دی نقص په حکومت کې دی چې د خلکو دفاع نه شي کولی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي په افغانستان کې د ملکي مرګ شوبلې په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي تر کومې چې بشري قواعدو ته درناوی او ملکي خوندیتوب ته پام ونه شي ښایي له دې هم وضعیت خراب شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران در پارپانه اینستمون پزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د سرپرست نده نادر یاما د پرزوی باندې د دې تور په اړه چې هلته یې پر یوې انجلۍ جنسي تیری کړی دی باید سپیناوی وشي، او د دې جرګې داری پلاوی وایي که د یو افغان ډیپلومات د کورنۍ غړی کوم جرم کوي نو قانون سپارلو برخه کې باید هم جدي اقدامات وشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له افغانستانه بهر په جرمونو د ځینو افغانانو تورنېدل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل په کاناډا کې پر یوې نجلۍ د افغان سفارت د سرپرست نادر یاما د زوی جنسي تیری چې په رسنیو کې په اړه ویل کېږي په هیواد کې له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په بهر کې د یوه افغان ډیپلومات د زوی دغه عمل د هیواد لپاره لویه بدنامي ده او حکومت باید له دغه جنایته سترګې پټې نه کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یاد ډیپلومات د زوی مجازات د حکومت مکلفیت ګڼي.
د چنین وقایع وسیله شرمندگی د عزتی به نام افغانستان خود بود.
د وویل دا شان پیښې د افغانستان د بې عزتۍ او شرمندګۍ لامل ګرځي. حکومت باید په جدي او عملي اقداماتو سره د داسې اعمالو مخه ونیسي، او کله چې په دغو پوستونو کسان ګماري باید وارزول شي او داسې کسان وي چې په بهر کې د افغانستان نوم وساتي، نه دا چې د افغانستان د بدنامۍ لامل شي. په تازه شپو ورځو کې په کاناډا کې پر یوې نجلۍ د افغانستان د سفارت سرپرست نادر یما د زوی آرش یما د جنسي تیری خبرونه په اکثرو رسنیو کې راغلي، او سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې حق له آزادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې تر دې یوې سرچینې رسنیو ته په خپلو خبرو کې دغه خبر تایید کړی دی. بلخوا کوم اسمات چې په ژواک خبری آژانس ته رسیدلی ښیي چې افغان ډیپلومات نادر یما له 15 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د یوه شخصي مدافع وکیل له لارې دغه قضیه حل کړي، خو په پای کې د کاناډا دولت دې ته اړ کړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته مکتوب واستوي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې د کاناډا حکومت یا د پیښه د اعتراض په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. په مکتوب کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتل شوی چې د کاناډا دولت ته اجازه ورکړي چې د نادر یما زوی وپوښتي. په مکتوب کې دا هم راغلی چې افغان حکومت ته مهلت ورکول کېږي چې که د دغه ډیپلومات زوی اړوندو کاناډایي ادارو ته پر وخت ونه سپاري نو د نوموړي ډیپلومات مسؤلیت به سلب، او په دې برخه کې به د کاناډا د دولت لخوا یو اړخیز اقدام وشي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد د موضوع په تړاو د کاناډا دولت ته د اجازه ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که دا پېښه شوې هم وي جرم یو فردي عمل دی. د ډیپلومات د کورنۍ غړي ډیپلوماتیک مسؤلیت نه لري او مجرم باید په فردي توګه خپل ځواب ووایي. خدا چې نړیوال ډیپلوماتیک عرف په دې برخه کې څه حکم کوي د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه ودیر صافی په اړه وایي.
د ډیپلوماتیک د امتیازاتو مسؤلیتونو د نقطې نظر نه په خپله ډیپلومات برحال وي دا محکمې ته نشي کش کولی که جرم مرتکب هم شي، اما که اولاد که جرم مرتکب شي په یو خارجي مملکت کې هغه چون په خپله ډیپلومات نه دی هغه حق لري چې هغوی هغه جرم په مورد کې دغه نه تحقیق وکړي او که پرې ثابته شوه جزا ورته ورکړي. زموږ وزارت خارجه باید خپل سفیر ته هدایت ورکړي چې زوی دې که جرم کړی وي پرېږده چې هغه مقامات د قضایي د قانون پرې تطبیق کړي او خپله جزا ووي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان یوه تابعه په بهر کې په جنسي تیری وژنه او یا له ښاریانو سره په تاوتریخوالي تورنېږي، بلکې په خاطر دې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازیتوب یو ډیپلومات یما عیني د خپلې مېرمنې په وهلو ټکولو تورن شوی چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی کابل ته غوښتی او موضوع ته به په هیواد کې دننه رسیدګي وشي. دغه شان په دې وروستیو کې په جرمني کې یو افغان پر یوې جرمنۍ نجلۍ د جنسي تیری له امله مجرم ګڼل شوی چې د 2 کلونو بند په سزا محکوم شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو واوري.
و ارزګان ولایت کې چې پکې پراخنه امنی ده د پولیو واکسین تر دوه دورو کې له سلو زرو ډیر ماشومان له واکسینه ځکه پاتې کیږي چې وسروال طالبان وایي مسجد په مسجد د ماشومان واکسین شي. خو امیر روغتیا ریاست بیا وایي چې دوی باید کور په کور ماشومان واکسین کړي. د سره د ارزګان چارچینو ولسوالۍ کې اوس تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ بله پیښه رامنځته شوې چې 15 کلنۍ کم عمر یو ماشوم ګزڼ وهلی. خلک او مسؤولان اوس له طالبانو غواړي چې کور په کور واکسین ته اجازه ورکړي. له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت په رپورټ لري.
د ټولنې زیبترین غړي ماشومان دي چې تازه له خپل حقه حق بې برخې کېدو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. ارزګان کې د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. طالبان وایي دوی د کور په کور واکسین د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو ویره لري او باید په دغه ولایت کې مسجد په مسجد واکسین وسي. اوس تازه د ارزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤل خان اغا میخیل نن یکشنبه ازادي راډیو تویل چې دغه پیښه د چارچینو ولسوالۍ په دوران سیمه کې په یو کور کې ثبت شوې. نوموړي وایي دغه ماشوم چې صدیق الله نومیږي او د ځمالک زوی دی ځکه د پولیو یا ګزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې کورنۍ نه غوښتل خپل ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دغه پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې په دروان په ساحه کې دا ثبت شوې ده. دا داسې فامیل ده چې د کلونو را په دې خوا ته خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه تطبیقو. ګوی دا چې هغه ته ذهنونه داسې موجود چې پولیو واکسین خلک تتاوان پیشي یا فرمس.
په ارزګان کې د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې د پولیو دا لومړۍ مثبت پیښه ده چې ثبت کیږي. میخیل وایي د پولیو واکسین په تیرو 2 دورو کې د 190,000 ماشومانو له جملې څخه ارزګان کې 300,000 ډیر ماشومان پاتې شوي دي.
د په ارزګان ولایت کې موږ 190,000 ماشومان تارګیټ لرو. نو تقریبا د 1,00,000 زیات ماشومان زمونږ په تیرو کمپاینونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نه پاتې دي.
خلک وایي وسلوال طالبان دې اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسي څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغۍ څخه په امن کې پاتې شي.
په واکسین موږ خوښ چې واکسین ور وسي وکړو. زموږ غوښتنه دغه ده چې واکسین وسي په هر ځای کې کوشنیان ستاسو د ناروغۍ څخلاص
قربانی واکسین په دغه باندې موږ په سیمه کې واکسین ستا واکسین داسې واکسین دی راسي بس ماجد پر ماجد یې موږ په دغه خوشاله یې چې کور په کور واکسین وسی. موږ دغه غوښتنه کوو او په دغه رقم چې مسجد په مسجد چې هغه یو کوچنی ته رسیږي یو کور ته رسیږي نور تر بیا نه رسیږي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د خپل دریځ په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي خو اندېښنې دا دي که د واکسین کمپاین ته اجازه ورنه کړل سي نو د پولیو مثبت وایرس به نور ماشومان هم وګواښي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا APL سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله عاطف مشال د شنبې پر ورځ په کابل کې د دې مطلب په څرګندولو وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د عوایدو ترڅنګ نړۍ ته د افغانستان یو روښانه تصویر هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کرکټ د برخې یو شمېر کارپوهان د کرکټ بورډ د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به افغانان نړۍ ته د سولې او یووالي پیغام هم ورکړي. په دې اړه جزئیات د واصل وسال پر راپور کې ورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د APL لیګ لپاره به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ 600,000 امریکایي ډالر او په دغه لیګ کې هر لوبیدونکو افغان لوبغاړي به په منځني ډول 600,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه بورډ رئیس شکر الله عاطف مشال د شنبې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ 15 لوبډلې له 600,000 ډالرونه په پورته به پلورل شوې دي. ښاغلی مشال په دې اړه ویل:
اوله ګټه د دې لیګ دا چې یو مالی منبع ده د افغانستان کرکټ بورډ او د افغان لوبغاړو لپاره. افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال 600,000 امریکایي ډالر عاید لري چې دا د موږ سانکشننګ فی ده. دا به که لیګ ګټه کوي که تاوان کوي د افغانستان کرکټ بورډ ته به شپږ سوه زره امریکایي ډالر ورکول کیږي. له دې سره سره د منګه یو پنځوس لوبغاړي په اوسط ډول شپږویشت زره امریکایي ډالر عاید لري.
ښاغلی مشل په دې خوشیني وښوده چې افغان سوداګرو د افغانستان غوره لیګ سیالیو کومه لوبډله ونه پیرله او دا فرصت یې له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کابل لوبډله د موزلي ګروپ، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورټ، د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري من په نوم بهرنیو کمپنیو وپیرلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو د لوبغاړو د بولې مراسم سم چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه ته په متحده عرب اماراتو کې وشي، پکې به د لزګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر مشهور بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شي. د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو هر لوبډله به تر شلو پورې د لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به بهرني او پاتې به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شوکلاتیف مشال دا شنو ویل چې د لوبغاړو به له سل زرو امریکایي ډالر نه نیولې تر پنځلس زرو ډالرو پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د اخیستو لپاره تر پنځه نیم لکو ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. د ښاغلي مشال په خبره دغه سیالۍ به د وایدو ترڅنګ ځوانو لوبغاړو ته دا موقع په لاس ورکړي چې د نړۍ د سترو لوبغاړو سره ولوبېږي او ډېرې تجربې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو سرتاج شاهدزی وایي چې د ای پی ایل لیګ یوه بله ګټه به دا وي چې له دې لارې به نړۍ ته د افغانانو رښتینی کلتور او روښانه تصویر وړاندې شي.
او دا به انشاءالله چې د سلو څخه زیات هیوادونه به په ژوندۍ بڼه ګوري او یا به د دې لوبو او د لوبغاړو یا د افغانستان د عنعناتو او کلتور په هکله به معلومات ترسره او یا هغه غږ چې افغانستان د سولې دپاره جګوي او یا وایي چې افغانستان د د سولې لپاره کوشش کوي او داسې یو هیواد دی چې سوله خوښوي، نو د دغې لوبو او د دې سیالیو له لارې به افغانستان ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې که چېرې افغانستان ته چانس ورکړ شي یا موقع ورکړ شي، نو دا به په هر ډګر کې خپل مرسته به ښیي، خپلې لاسته راوړنې به ښیي او همدارنګ به پیغام
ټاکل شوی ده چې د دغه سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له پنځمې نه تر یویشتمې پورې په متحده عرب اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوال است.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا آزادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. متحده ایالاتو سوریه ته خبرداري ورکړې ده چې د دې هیواد په ادلب خار کې پوځي عملیات ونکړي. په عین حال کې راپور نه وایي چې د سوریه جنگي الوتکو چې د روسي ملاتړ هم ورسره ده په ادلب کې په ځینو سیمو په خاص ډول د خار په سندو کې بمباري پیل کړې دي. په دې اړه نور لسمت سروان اورو.
زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو واټونو ته راوتلي چې د اسد د رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې په ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشرانو په خپله غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي، خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډېر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي. په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نه شو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیا او ایران مشرانو له خبرې پای ته نه وي رسولې، د روسیا او سوریې جنگي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختې کېدای شي تمام شي. هغې وویل روسیه باید پر خپل دریځ په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیې په پوله کې د درې میلیونه نفوس لري او دا ولایت د دو اسلامي سخت دریځو ډلو په کنټرول کې دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشتنه.